یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستریم شهید ازادي رادیو په پیو ستریو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم د سمو غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپوډ غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او چارواکي وی تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل بل خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډب کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګې د اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه ډپ کړې. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو ده چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار د روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجلا او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. که څه هم د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه وه، خو د دې تړون له مخې باید د کابل ادارې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي وای او هم طالبانو باید 1000 افغان بندي ځواکونه خوشي کړي وای څو د بین الافغاني خبرو لپاره د اعتماد فضا رامنځته شوی وای او د مارچ پر 10 د خبرې پیل شوی وای، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیلېږي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته ورسېد. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، بیرته ستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه دي تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلی ډبولی او وروسته یې اړیستی چې ځانونه د هریرود سند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوې ده او دا د ایران د پوله ساتو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت بیا په دې اړه د پلټونو پیلولو خبر ورکړی. ګولران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغني نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړي موندل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تیره شپه د خوست د وژل سوي امنی قمندان سید احمد بابازي له کورنۍ سره ولیدل. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی نن ویلي چې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي بابازي ته د تورن جنرالي افتخاري رتبې او له کورنۍ سره یې د یو اپارتمان د ورکولو ژمنه وکړه. سید احمد بابازي د پنجشنبې په ماښام هغه مهال چې د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو سیمو ته د عملیاتو لپاره روان و، د سړک غاړې ماین په چاودنه کې له خپلو ملګرو سره ووژل سو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د خوست والي دا د طالبانو کار بولي. څه موده وړاندې په خوست کې د والي حلیم فدایي پر موټریز کاروان ځانمرګه برید وسو چې هغه روغ ترې ووت. زموږ غلازه د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغې شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه دې د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي په دې سند کې د چین په اړه د شفافیت د ذکر کولو او هم د روغتیا نړیوال سازمان د کړنو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د هڅې له کبله خنډ جوړ سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې وده د کورونا ویروس په خپرېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان هم انتقاد کوي چې چین ته په ډیر درناوي سره یې د هغې وده ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر درویشتمه په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي په حواله ویل سوي چې وایي د دواړو چین او امریکا لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د نوم اخیستلو له کبله د ویټو احتمال شته. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پانس د دفتر یو کارکونکی په کورونا ویروس اخته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د می په اتمه تایید کړه چې د پانس د ټیم یو غړی په دې ویروس اخته سوی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. یوه ورځ مخکې د ډونالډ ټرمپ د یوه کارکونکي د کورونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور شوه، چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. ورپسې به دا واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 329 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. په دې سربیره به دا واوري چې د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د رغولو لپاره نړیوالي هڅې د درول لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي او موثرې نتیجې به ولري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام هم منظور. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند ورکړي. دغه استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړې له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنې ته سوالونه پیدا شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره مشته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کرونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو استازو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سیشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلی وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوی وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې بل دغه هیواد وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستۍ یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو، واموریدل چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوړ کړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. بلخو د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درول لپاره د نړیوالو هڅې موثرې دي. د وزارت زلمی خلیلزاد د روسي سفر ته په اشاره ویلي افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکی کړې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت په دوه جګړې د درول لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناک دي. د دې وزارت وایند نه جنوري د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل:
د جګړې درول لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا وایروس سره په مبارزه کې اغیزناک دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لا ډیر ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پایل به د اوربند او د مذاکراتو د پایل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې محل دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدل دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړې. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه هم غوښتن کېده. خاغلی خلیلزاد لیکلي چې دوه خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټکه کړي، د بین افغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلې سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریف پاړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټول کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخبار هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نور هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په نوې ډیلي کې کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لیدي پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین افغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو د دوستانو وسم خاطر پردي سرپاتې کیګو او څو اقتصادي خبرونه تر اورو.
د
د نړیوال بانک اجرایوي بورډ د افغانستان حکومت لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر تشویقي کڅوړه منځوره کړي. د مالی وزارت وین شمروس خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د هغې درې کلنې تشویقي کڅوړې برخه ده چې د منظور شوي پیسو څخه 160 میلیون ډالر د نړیوالې پراختیایي موسسې له لورې او 240 میلیون ډالر د افغانستان د بیارغونې وشي صندوق له لورې چې د نړیوال بانک له لورې مدیریت کیږي ترسره کیږي. د دې مرستې اصلي تمرکز په خی حکومت ولې د خصوصي سکتور پیاوړتیا او اقتصادي وده ده. د دې مرستې پر بنسټ هر کال د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ مشخص شاخصونو تر بحث لاندې نیول کیږي او له مخې یادې پیسې په اختیاري ډول د افغانستان حکومت بودیجې ته ورکول کیږي. نوموړي ویل دا چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو او اوسنۍ ستونزو حالت سره مخ دی. نړیوال بانک یادې مرستې له ټاکل شوې مودې څخه مخکې منظوري کړې دي. د غور د کرنې اوبو لګولو ریاست په پام کې لري چې په مرکز او ولسوالۍ کې سل معیاري سړی خونې جوړې کړي. د غور ولایت د کرنې او اوبو لګول رئیس فریدون فردوسی نن ازادي رادیو ته ویل چې خلک په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو د لوړېدو په خاطر شکایت کوي او دغه سړې خونې د کرنیزو محصولاتو د بیو د کمښت په خاطر ډېرې مهمې دي. نوموړي ویل چې بزګران په سلو کې د لسو ونډې په ورکولو سره له دې وروسته د سړې خونې خاوندان کیږي او خپل کرنیز محصولات هر کله چې وغواړي کولی شي بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مخکې ویلي وو په پام کې لري چې د زراعتي محصولاتو د مدیریت لپاره په ټولو ولایتونو کې معیاري سړې خونې جوړې کړي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې نن له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لس پوله، یو ایرو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 416 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکونکي په کرونا ناروغي اخته شوي. د وزارت همدارنګ خبرداري ورکړي چې د محل د کرونا وایروس ټولنه کې خپور شوی او هیڅوک ترې خوندي نه دي. حدیث پردیس موضوع تعقیب کړی ده. پردیس خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات لته سوورو.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، هیله لرم چې تاسو هم صحت ولری او ټول اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 235 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون خبریالانو ته ویل چې په دې تازه ثبت شویو شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 4303 ته پورته شو. نوموړی وایي په دې برخه کې صحي کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوي دي. هغه وایي د وی په تیرو 24 ساعتونو کې 509 سمپلونه څخه ټیسټ اخیستل شوی دی چې 235 مثبت پیښې دي. 4 په کابل، 1 بیا په هرات، 140 په کندهار، 39 په ننګرهار ولایتونو کې دي. همدارنګه زموږ 392 صحي کارکونکي هم په دې وایروس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی مجرو وایي د کورونا وایرس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او که روغتیایي لارښوونو ته په جدي ډول پام ونه شي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي. هغه وایي اوس مهال د وضعیت ته په کتو سره هیڅ کورنۍ او هیڅوک د دې وایرس څخه خوندي نه دي او باید خپل تدابیر جدي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې وزارت په خبره یادو مرستو یوه برخه چې 100 میلیونه ډالر دي په راتلونکي 2 اونۍ کې په افغانستان ته انتقال شي. ان صاحب، له دې ټولو سره بیا قرنطین چې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو د دې وایرس لپاره د غوره لاره ګڼلې، خو د اوس لپاره دغه قرنطین په کابل او یو شمېر لویو ښارونو کې په سمه توګه نه تطبیق کیږي. بلې ان صاحب،
ډېر زیاته مننه کوو. خاطر پردیس، قدرمنو دوستانو، اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس په ټولنه کې خپور شوی او باید خلک جدي تدابیر ولري څو د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځان وساتي. د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا فیصدي بې اهمیت وبلل او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپین ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ترامپ چې د سشکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 1,000,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی ښارونه کلا بند شوي، په افغانستان کې کورني بېځایه شوي د کرونا وایرس او اقلیمي بدلون د خطرونو ترمنځ بند پاتې دي. څارونکي خبرداری ورکوي چې په کمپونو کې د ټولنیزې فاصلې د نه تطبیق په ګډون د مناسبو ټولنیزو او روغتیايي شرایطو نشتوالي له کبله په کورنیو بېځایه شوو خلکو کې د دې وایرس د خپراوي خطر خورا زیات شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
50 کلن علي محمد 2 کاله مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې پکې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی اوس مهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي آسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو هم به برخی دی. د تدبیر په نوم د تحقیقاتی مرکز څیړونکی مسعود ایمان وای په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي آسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څیر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک یې نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې دیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار موسسې 13 میاشتې خپرې کړې، په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 24 میلیونه خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلي افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 12,00,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. ښاغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبا له خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلي ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډیرو کمپونو ته ورغلی و او هلته د ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دي چې په دې کمپونو کې ټولنیزه فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپنا د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کورونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کورونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپریږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمیرې زیاتېدل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستل لیک استولې. خاغلی شي په دې لیک کې چې دا خاغلی اشی په دې لیک کې چې دا ورستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، د عبدالله عبدالله په هغه وختنه کلکه نیوکه کړې چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. د رپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډۍ لپاره کیږي. صفی الله ستانکزی په دې موضوع نور تفصیل لري.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش ایشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي.
ما 3 سال تمام با خون دل صبر کردیم،
درې کاله مو د زړوینې وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی ایشچی وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاهه کې په نړۍ والی جنایی محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستی او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی او شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښۍ په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد ایشچی زوی خغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړی مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه ده.
کریډیټ سیاسي اقدام میکنن که با ما اوقدر مهم نیست.
د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوونی مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال جنرال دوستم د مارشالې غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالې ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشري ټاکنو کې د ولسمشر غني ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستې لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالې ورنه کړي که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرې کی.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي، په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اړوند د سلیم خیلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولي چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د غړو شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلی اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشي موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې 9 کیلوګرام هیروین او 392 کیلوګرام چرس دي. په پام کې ده چې دا نشي مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منل چې غوښتل دا نشي مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر یو کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میله وسلې او یو کورولا موټر موندل او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیر د روان شمسي کال د سور د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1945 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د 2 نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وچ چې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي.
هم د تاسو په بازار کې نشه و هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را بلی بازی تاریخ بازی کنن که در چندی سال تجربه شده.
په غزنی ولایت که سرش کل بیا بزگر در بگمو در کشت لپار چم توالی نیسی.
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مجدیت مجبوره کی د نور ولایتو خلک راسی ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو 2 کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. مګا دا دغه هفته کې د کوکنارو دی اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ډیر مورته ویل دي خو زموږ خبره نه مانی.
ته یو چورت وها خامخا یو لاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس مې خبره را پیات شو. زه قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
څنګه قانې کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکشت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کله سوي چې د طالبانو او بهرني جنگالي په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکې ښکارل کیږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگالي ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیتي قمندانۍ ویان سناولا روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې ساش کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې خاطر پر دې سولاندې کوي.
سکل بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې د چي بازګران تاریخ را ټول کړی. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه نه امن سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځای امنیتي چارواکي بیا وایي چې سکل په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنم او نور غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ وین ثنا الله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې سکل بزګرو تر په خاله کوکنار کړل دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرده و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سش کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل سوی دي. دلیل یې دا دی چې ټول لارې تړل سوی، خلک بې وزله سوی او تریاک ارزانه سوی دي. په خو به د 1 کیلوګرام تریاکو به 8000 افغانۍ و خو اوس دا بیا 200 افغانۍ تر ټیټه شوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوی هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغه نه امن سیمو کې کرل شوی چې د طالبانو بهرنۍ او جنگلیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثر د طالبانو او دولت نور وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان د دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تیرو څو کلونو کې تجربه شوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نه شي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوختي. دوی په یو وخت کې نشي کولای چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او شپږ مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. وس غزنی ولایت ته زو ادب بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سرش کل بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسی. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت ته د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګ کوي. ګټه یې دوی خوري خو ځان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګ په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابر شي. د غزنی اوسیدونکو وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل د بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدیت مجبور کړي د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي. په کار د چ دولت مخه ونیسي ک مخه وننول سي دا به نور نشي تو کرکیل ته لار هواره کړي او دغه نشي تو ک بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي د همدې ټولنې ځوانو ماشوم پیاختي.
دا غزنی جګه ولسوالۍ دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه د خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسیږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي به د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې دوسه لاسه ګریبانی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتیږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور قرباغ نواجرستان د یک اندړو ګیرو خواجو مری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کیږي، خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت من اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوي او خلک یې اندیښمن کړي دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوست لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کړل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر موتاجن لري، او هم د موتاجنو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوی، په دې اړه مو د لغمان لوالي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمیدو کې بلکې په ختمیدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت لارې بندې دي، د دې د تجارت بې حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی استفاده نشي کولی چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. لدې سره په عامه پوهاوی کې هم ډیر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي. تاسو کولی شئ چې په لږ قوت سره په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه جاړولي یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوي ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلام درو کې او سنگر او ساو او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډیر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. مګر دا دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول محتاجین ډیر دي. دوی ته دا نشي مواد د کوم ځای راځي؟
دلته د توکي چې دي د نشي توکي دلته په محتاجینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک، معنی دا ده چې دا تریاک له هلمند راغلی دی. یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده او یا یې نرخ ارزانه ده، نو دا دواړه معنی ورکوي. او دریمه معنی دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده او دلته یې هغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه، د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو زه هغه نه یادوم. زمونږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زمونږ د باغدارۍ پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالره لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سږ کال لغمان هم په دې پروګرام کې مونږ شامل کو، نو له دې نه ډیر بیا مونږ دغه د حقین ډیر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل یې درلود. یو لاره خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ وو، دریم دا چې بدیلونه وجود نه درلودل، یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت وو. اوس آسانه ده. مثلا تاسو پیږی چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. مونږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه مونږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په نیچلپی کې مده، دا د پخوانی پروګرامونو ترڅنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په علیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له علیشنګ اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسی خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله محتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې موږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي دا چې موږ ورکوو په هر شپږ میاشتې کې دوی چکیږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زموږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې ده یو نوه، نو د کې گزارش منګ نه لرو. او منګ دا څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دي، او هغه په احتیاط دي چر سو باندې چکیږي. په خصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه منګ درلودل دا چې بیا کله په کال کې په چکیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پرکېږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي لکه غلاوې، قتلونه، تښتونې او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه شي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې یعنی په خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک په خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل موږ غیر کړی وو د فرش وړ داسې شی وړي، د جمعات سپلای وړي که د په بیا ور برابر سي، بایسکل کا چیرته ور برابر سي، داسې ډیر ماهر غل نه دي نه. نو دوی خپل مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کی، په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي. نو شی نسته چې یو سي دی، به شی یو سي دی او غندنه والا دی پټي والا هغه پکور کې په ځای نسته، نو هغه به دی به یو سي چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریب ده، شی هم نسته، او بل دوی داسي د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنه او دی پالکو ده، نو دی کې به دی زړو چپلکو به څوک واخلي داسي شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کوي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده دوی په اصطلاح رغول کوي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چاري هم شته، یعنی تر یو حده پورې د غازمنګ مرکز د قناعت وړ ده. نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلونه مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي دا شیان سته. منتها مرکز کې کافي خدمات سته، شاید په یو وخت کې موږ تر اتیا تر سله کسان موږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کورونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې محتاجین په کورونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغ خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې محتاجین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زموږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي. یعنی موږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک کې موږ مراجعه سي څوک کوي هغه ته دي یو بیمار په توګه یعنی مکلف پدی چې هغه ته خدمات ورسو، نو پغه کې کوم معتادم راسي. یو بل دا د چتروسه د معتادینو د ابتلا راپور نه درغلی دا هو. بل دا د چې تنه د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنټین لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پهنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې ساده څه ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځنې کوي نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بس پوسم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړیږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څور وګرځېده، اصل کې سات څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
رازه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
و رازه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رازه جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه، خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کې نه.
خسمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب، څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ، څه تکلیف لري؟
زه د هیروینو عملیه ما.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډو راخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې، دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوی؟
بس ډاکټر صاحب څه درته وایم، خبره دا ده چې زما خاوند د هیروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږي چې هلته نشه یي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل وار علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي، هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دی، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کیږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا را نه ونه خوري.
خور، ستا ویره بیخي پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي، هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډیر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس، اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولوري؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
اوهو، خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع کړه، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبرې چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د هیروینو عملی دی، زما علاج هیڅ ګټه نه کوي.
زاوره کشه، ستا زما له هیروینو سره څه؟
سردار بچیا ته خوښ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې، شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو، خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم
وکړه. واښه، زه علاج نشم کولی، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشي کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشي کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشي پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشه پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بېځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه هیروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولی شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
مونږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، مونږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړه، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
ښه چې ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی، بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یا ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم، یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکئی زما خبر خو واورئی
نی اورم که زه او بچان دی در باندې ګران وای پودر بری پریخیو
هنده دی اوروی وای څه وای
شفیقی که زه نشا پریږدم نو بیا ما یوازې نه پریږدی
نه نو ولې بری پریږدم لیوانی خو نه یم چې خپل میړه یوازې پریږدم
چنداسې دا زه ستاسې خبره منمه خو د خدای لپاره ما یوازې مه پریږدی ما شفخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم زه هم نور ستړی یم
بیخي سمه ده چې ته نشه پریږدې ولې نه سر له سهاره بوري بوزو شفخانې ته
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.